ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشالې روپ بلګړي کې مزاو دلحي کاکړ کلی کوم دا غړي اولنی بای ریپورتونو ته او دوه منی مای چې دا غوډي خبرونی د مشال مرکې ته ځانګړي سوي دا ریپورتونو کې هم د سر ریپورت په کراچي کې د نو چنانو د وشل کې دوه خبر ریپورت دی او سره بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې له منظر څخه ورکو هغه بیا ښکار سوي دی په دې اړه باندې ریپورت وی او دارنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو ځوانانو پروند په پېښور او شاوخوا سیمو کې مظاهره او جلسه کړې ده او بیا د اوتمنځو د جرګې د احتجاج حال هم درکو خو پایل خبرو سر ټکی په پاکستان کې د چین سفارت وایي د کراچي هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وشل شوي. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعت وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. اسرائیلو د بیروت په شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وړتیا او مشرانو د له منځه وړلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستل. او سم د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د چین سفارت وایي د کراچي هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پرون ماښام یعنی د شپې 11 بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچي د پورت قاسم د برښنا شرکت کارکونکي د چینایي وګړي یو قافله روانه وه چې حمله پوسوه. خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه سوی. د سین چارواکو له بېلابېلو پاکستاني رسنیو سره خبرو کې د برید تصدیق کړی او ویلي دي چې پکې دوه کسان وژل شوي او د امنیتي سرتیرو په ګډون نه کسان ټپیان شوي دي. خو د چین سفارت وایي چې په پیښه کې یو چینایي او ځینې نور ځایي وګړي زخمیان شوي دي. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمواري منلې ده. دې ډلې رسنیو ته په سوله بیان کې ویلي دوی له کراچۍ هوایي ډګر څخه راتلونکي د لوړ پوړي چینایي انجینرانو او پانګوالو قافله پناه شکړې ده. د سفارت په بیان کې ویل شوي د چین سفارت او په کراچۍ کې کونسلګری پر بیړني پلان کار پیل کړی او له پاکستاني چارواکو یې خواست کړی چې د برید کرا پلټنې وکړي، عاملونو ته د سزا سخته سزا ورکړي او په دې هېواد کې د چینایي وګړو ادارو پروژو د خوندیتوب لپاره ټول امین اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې په زرګونه چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راداري په پروژو کار کوي چې باندې وخت ناوخته حمله شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا څلورو ساعتونو تر ورو کېدو وروسته بیګانه څاپه د صوبایي اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. علي امین ګنډپور د اکتوبر په 15مه تر هغه وروسته ونه لیدل شو چې کله د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د تحریک انصاف مشرانو تور پورې کړی و چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه له درکه کړل شوی دی. خو د اکتوبر پر 16مه د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اسلام آباد د پولیسو مشر په خبري غونډه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې ګنډپور له دوی سره نه دی. د هغه له منظره د ورکېدو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربلل شوې وه او چې کله په غونډه کې د هغه د ورکېدو په اړه تود بحث روان نو چې دا محل ناڅاپه علي امین ګنډپور د اسمبلی حال یا تالار ته داخل شو. نو موږ ورسته په وینا کې ویل چې هغه نیول شوی نه بلکې ټوله شپه د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې تیره کړې وه. د اسلام آباد پولیسو پر مشر سختې نیوکه وکړه
او ای جی سی واورا زهم هغلت کیو او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده. یو دا چې مونږ د هغنه ډی چوک ته هم ورسیدلو او دوی مدا چې زه هم هغل تکی اوم او سلور چاپی د وهلی دي.
خو د اپوزیشن مشر عبدالله خان وویل چې هغه پرون سهار هم دا خبره کړې وه چې علي منګنډپور په خپله پټ سوی دی او د پوینا هغه د اسمبلی په خپله وینا کې هم دا خبره ومنله چې دی د اسلام آباد پښتونخوا هاوس کې و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ د ګونو زده کوونکو لاریون وسو. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو ځینو مدرسو زده کوونکو سپین بیرغ په لاسونو کې اخیست استول او دا څنګه ازادي د شعارونه ورکول. دوی وروسته خپل خبر میدان ته ولاړ. د پاکستان د کورنی چارو وزارت پرون په یو بروان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګولې او د ترګري مخربي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځولې. په فرمان کې دا وسوي وه چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبللې. نوموړي لیکلي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. وفاقي حکومت پر داسې مهال اقدام کړی چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یوه جرګه په ریګیللمه کې وربللې ده. پېښور های کورټ د دې درې ورځنۍ غونډې اجازه ورکړې ده. پی ټی ایم وایي چې د پښتون قومي عدالت په نوم ناستې ته د پاکستان د ټولو پښتون میشتو سیمو سیاستوالان، مشران، فعالان او مهم شخصیتونه وربللې دي چې پکې به پښتنو ته د اورپېښو لویو مسلو د اواري لپاره لارې چارې لټوي. منظور پښتون د اکتوبر په 15مه دعوه کړې وه چې پولیسو د جرګې د مخنیوي لپاره په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې چاپو وهلو ته دوام ورکړی او تر اوسه د پی ټی ایم تر 200 زیات غړي نیولي دي. د شمالي وزیرستان اوتمنځو جرګې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا په اعلان سوې ناسته کې د ګډون لپاره خپل روان احتجاج ختم کړی دی. جرګې لوی مدیرایسي په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کېدو پر ضد احتجاج دوام ورکړی او د میرامشاه غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. پرون د اوتمنځو جرګې مشر مولانا بیت الله خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی د اکتوبر په 11مه د پی ټی ایم لخوا په اعلان سوې جرګه کې د ګډون په خاطر خپل احتجاج ختموي. اسرائیلو د بیروت په شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وړتیاو او مشرانو د لمنځه وړلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستی دی. اسرائیلو ویلي په هدفي بریدونو کې د ایران ملاتړې حزب الله ډلې زیربناوي او د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي دي. امریکا حزب الله ترهګره ډله ګرځولې ده. د لبنان سرکاري خبري اژانس ویلي چې د حزب الله پر مهم مرکز تر دېرش زیات بریدونه سوي دي. یو پټرول سټیشن او د درملو لېږدولو ګودام هم په هوایي برید کې په نښه سوی دي. ځینې څارونکي وایي دا د اسرائیل لخوا کېدونکي تر ټولو شدیدی حملی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو واوریدم. مشال ریډیو واوري او خبرونو واوریدل. د خبرونو په سر کې واوریدل چې بیګا په کراچي کې د چنائنو پر قافله برید کې دوه چنائی وګړي وژل شوي دي او ځینې نور کسان وژل شوي دي. چین سفارت د حمله او مرګ جوبلي تصدیق کړی دی خو د پاکستان حکومت د حمله تاییدوي خو البته لا نه دی ویلي چې ګواکې په برید کې چنائی وګړي وژل شوي دي. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید سیمواري منلی ده. نور حال له کراچي نیاز علي راکوي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په شپږمه اومه نیمه شپه په چینایي وګړو چاودنه شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه ولس کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلی کړی وایي د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمي شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا یولس بجې لا جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوي. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروستو د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جي غلام اصفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او په پیښه کې دوه کسان وجل شوي دي.
بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وائی د پیخ پر ځای ډیر گاڑی اغزمن شوی دی. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوی دی. په پیخه کې څوک په هدف او یا څوک په هدف کړی شوی دی دا ویل بعد د وخت نه وړاندې وي. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولای. د پلټنو ټول ادارې دا محل په ځای موجود دي. په دې کې ولګ وخت ولګي. مونږ ټول شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د دوه کسانو د وجل کېدو خبر دی. بلخوا د کراچۍ پولیسو دو افسرانو د نوم نه خودلو په شرط هم مشال لیډیو ته ویلي چې د چاودنې هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیښې لږه شېبه وړاندې له چین څخه په الوتکه کې د کراچۍ هوایي ډګر ته رسیدلي وو او په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په چاودنه کې لږ تر لږه دوه چینایي وګړي وجلې شوي او نور جوبل شوي دي او دا مهال د هغوی جسدونه او جوبل کسان د کراچۍ په شخصي ساوت سیټي روغتون کې دي. لا پیښې سمدستي وروستو د ختیځې ضلع د پولیسو اس پی ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په گاډي اور لګیدلې وو. سو گاډي د اور ښکار شوي او هغه ته تاوان اړولې دي. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پالا وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د چودنې ذمہواري منلي او دا وایي کړی دا چې د چینایي انجنیرانو پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړې دي او مرګ جوبل او لوی زیان ورته اړولې دي. د پاکستان حکومت یاد وسلوال ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران ټسوري د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې پلټنې پیل کړي دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی، نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې تر سو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی، تر هغه موږ په دې اړه څه نشو ویلې. تر سو چې حکومت او پولیسو په دې اړه څه نوی ویلي، ولستی د بل چا په خبرو باور نه کوي. پلټنې روانې دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولس سره به شریکی کړی شي.
وہ آپ سے بھی شیئر کی جائے گی، لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو وګړو بریدونه شوي دي. سخت کال د مارچ په شپږشتمه د خیبر پښتونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور وژل شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د هغه حملې سیمواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14 هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوي وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وژل شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو سیمواري بلوچ بلتونپاله وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26 کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وژل شوي وو او بیا د هغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړی وو او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروسته د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د ورکیدو د خبر شاوخوا څرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پور کړی او چې علي امین ګنډپور یې په جبري توګه لا درکه کړی او په وراثت کې ساتلی. خو بیګا ناڅاپه علي امین د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې راښکاره سو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې ټوله شپه یې په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس کې تیره کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنډپور د نیولو تورونه رد کړي ول. نور حال له پېښور غلام اوسره کوي.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپی په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپی وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو خو د دې وضاحت یې نه کولو چې په څه جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او څه تورونه پرې لګول شوی دي. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پښتونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. او ای جی سی واورا زه هم هغل ته کیوم او وفاقی حکومت دی هم واوری چې دا ستاسو د ای جی کارکردگی ده. یو دا چې مونږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدلو او دویمه دا چې زه هم هغل ته کیوم او سلو چاپی د وهلی دي. د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلۍ په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل سرنگ چی دا اسٹیبلشمنٹ لپارا جی ایچ کی او کور کمانڈر ہاؤس او دا اسٹیبلشمنٹ نور زیونا مقدس دی نو دارنگ دا دی اسمبلی چی سم رگڑی دی او دا صوبے اولس دی داوی لپارا دا خیبر پختونخوا ہاؤس یو مقدس زیرے لیکن چکل دا خیبر پختونخوا علا وزیر علی امین حغل تکی زی نو دا اسلام آباد پولیس او رینجرز حغل تکی پاگوی چاپا وحی
اور اس کے ساتھ رینجرز وہ کیپ ہاؤس پہ ریڈ کرتے ہیں.
د خیبر پختونخوا د لادرک اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی وو. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوځي اسټابلیشمنت هم هغه رنگ نیوکې ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکې وکړې او زیات تورونه یې د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
منګا چې څنګه سار ماتاست پرېس ټاکس کې ویلیو چې زه په دې باندې 100% شوړې ما چې دا خود ساخته رپورټ هغه په خپل اعترافي جرم وکړو چې زه په دې کې پی هاوس کې ناستوم غار هرای په کې یاد کړه چې څلور ټیم پرو شو او زه چاره ونه وختمه نو ما چې سار ته ویلیو چې خود ساخته رو پوسټ هغه اعترافي جرم وکړو. په څه باندې دوه ډیبیټ شروع کړي او ته سٹارټ کی
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرکه کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د دعوو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر د راتګ په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
تاسو اوریدل سی ایم صاحب تقریر چرته ویل چې زه چا بیولایم یا چا تانه ته بیولایم یا گرفتار کړی ما ټوله دنیا ویل گرفتار خود ساخته و مخکیم خود ساخته و او تاسو کتل چې ډرامي انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختله شوی او څنګه دارغله بس قراردادونه ما تاسو ویل دي خپل ورکر سره دوکه کوي لګیا دي دی خپل ورکر هم دغه شي ته پاره چې کم دې کنه غریبانه ساده خلک دي ما ټوله ته ویل چې بیا دا شای چې کومه ډرامه ده دوله دا تاسو پته جو شکر الحمدلله دوه غنټو کې دنه دنه لا اسمبلی اجلاس نو ختم شوی چې دا ثابت شوا او تاسو خپل جانبدار غیر جانبدار خلک تاسو فیصله وکړي چې تاسو چل شوې ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبي چیف سیکرټري ته هم په دې معامله کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو. او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلرزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مبجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په چلوری مبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
پرون د پېښور د مختلفو پوهنتونونو او مدرسو زده کوونکو د پېښور ژغورنې غورځنګ د اکتوبر 11 د کامی عدالت پرون د جرګې په ملاتړ کې لاریون وکړ. دا تر هغې څو ساعته وروسته ول چې د پاکستان کورنۍ چارو وزارت پر پی ټی ایم بندیز ولګوي. د غورځنګ یو مشر عبدالصمد مشال ډو ته ویل چې دغه بندیز به د دوی په هلو ځلو هیڅ ناوړه اغېز ونه کړي. د پښتون کامی عدالت په نوم دغه جرګه به په ریګیلل مکې کېږي چې پکې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په وینا په زرګونو پښتانه ګډون کوي. د دې هدف د پښتنو د امنیت او وسایلو په اړه خبرې کول او د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکل دي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د اکتوبر په شپږمه نیټه ماخام مهال له پېښور پوهنتون څخه په سلګونه زده کوونکو د دې را روانې جرګې په حق کې یو لاریون وکړ او جمرود ریګیلل مې ته ورغلل او هلته یې موجودو کسانو سره ملاتړ اعلان کړ. د خیبر ضلع د پی ټی ایم یو غړي فرمان شینواری وویل چې د زده کوونکو ترڅنګ د هر عمر خلک ور روان دي او د جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دي.
پر لوی شمیر کې دلته سټوډنټان را ل چې کوم زموږ زده کوونکي دي دله ډېر په لوی شمیر کې ځوانان سپینګيري مشران را روان دي. خو دې سره هیڅ تاثیر نه غورځي. دلای ځوانانو جذبې ډېرې لوړې دي او دلته کوم خوراک چخاک سیستم چې دی دام خو صحیح روغ دی. خو دلته چې کوم خلک راغلي دي هغه خپل جیب خرچې کا ناشتي او داسې په جذباتو کې ناشتي چې هغه یې زموږ بالکل د شنه اسمان لاندې تا کوم شپې تیرو د 19 اکتوبر چرا روان دی او هیڅ داسې خبره نشته دی. د 11 اکتوبر لبا کې داخلك جمع کوي او دلته پښتانه یو لوی فیصله کړو.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه نیټه د ترګرۍ مخنیوي قانون 1990 لاندې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو ناقانونه تنظیم ګرځولای او په دې بندیز لګولای. د جمرود په ریګیل الما انتظامی کیمپ کې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي بندیزونه به د دوی د تنظیم په هلو ځلو څاثر ونه کا.
خو داسې کار دی چې شپږ کاله کېږي شپږ نیم کاله چې پی ټی ایم جوړ شوی دی. په دې کې د اوله ورځې نه شهادتونه دي، جیلونه دي، قیدونه دي، فوجي ټارچر سیلز دي، 3 MPO دا شیډول 4 ته ضلع بدری ده. دا هر څه په شپږو کلونو کې مونږ دا هر څه لیدل. نو چې دوی اوس داسې دی چې لکه کله دم کړو یا داسې دی چې دا د فرسٹ شیډول ته واچولو نو داسې دی چې مونږ خو دا هیڅ اثر نه اچي. که مونږ دلته څه انجویمنت کړی وي، دوی مونږ ته سہولتونه را کړی وي، دوی مونږ ته داسې دی چې نور یې داسې څه رعایتونه را کړی وي نو مونږ به ویلې چې یاره خو داسې دا چې دا خو زمونږ نه هغه سیزونه دوی واپس واخیستل. مونږ د نوټیفیکیشن کتلې نه دی چې دوی پکې څه لیکلي دي، هغه د دوی نوټیفیکیشن زمونږ نظر ته راغلی نه دی. خو لازمي خبره ده مونږ به ګورو.
په دې انتظامی کیمپ کې موجود پی ټی ایم خیبر پختونخوا رابطه کار خیرالامین ویل چې د اکتوبر په 11 نیټه به په هر حال کې دا جرګه کا او دا یوازې د دوی نه بلکې د ټولو پښتنو نماینده جرګه ده.
مونږ دا کمی جرګه ده. مونږ کوشش کوو چې پاره طریقې هم دلته خپل جرګه کوو. یعنی دا د پښتون کمی جرګه ده. د پښتون کمی وحدت لپاره مطلب هم دلته کې دا جرګه راوخته ده. نو کایا په ټولو جرګو باندې پابندي وي، په دې باندې پابندي لګی. مونږ خو دا شپږ کاله شپږ نیم کاله وشو چې مطلب دې خو موږ آرام نه دی راکړی. کله یو پرچا کله بلک. نو دا خو نوې طریقه نه ده. دا خو دې یو تسلسل دی را روان دی. او کله هم تم دا من خبره وکړم ته هم سباله دشمن یې، ته به سباله کافر یې.
د پی ټی ایم عہدیدارانو ویلي چې په تاثیر مد خیبر ضلع په جمرود ریګیلل مکی د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کامی عدالت یا درې ورځنۍ جرګې لپاره لګول شوی کیمپ باندې په 13 ورځو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو درې واره چاپی ووهلې او هلته موجودو کسانو باندې اوخ کې بیان کوي ګیس کارولای او هوایی ډز یې پرې کړي. سامانونه یې ترې وړي او د دوی خیمې هم سوځولي. خو دوی هلته یو وار بیا نور خیمې او پنډالونه ولګول او دا انتظامی کیمپ یې فعال کړ. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د خیبر ضلع د پی ټی ایم کوارډینیټر افتاب شینواری، میډیا کوارډینیټر جانګیر پریدی او دوه نور عہدیداران سلیمان پریدی او دریا خان پریدی پولیسو گرفتار کړی. په خیبر ضلع کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشر ملک نصیر کوکی خیل، سیاسي مشر او د پی ټی ایم مرکزی کمیټه غړي عمران افریدی او د باډي سیاسي اتحاد یو عہدیدار او د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار خانولی افریدی د پښتنو کمی عدالت په نوم را جوړ شوی جرګې د ملاتړ اعلان کړای. فرحات شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته بیا د شمالي وزیرستان اتمانزو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. د اعلان پرون د جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبري غونډې ته وویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر پر 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا اوربل سوې د قومي عدالت په نوم جرګې کې ګډون وکړي. اتمانزو جرګې له یوې مودې راهیسې د احتجاج په توګه لارې تړلې وې او غوښتنه یې کوله چې حکومت یې په سیمه کې د امنیت ساتنې لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. حکومت تل ویلي دی چې د سیمې امنیت ساتلو ته ژمن دی. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
یاد سڑک اتمانزای جرگه دا احتجاج پا توگه تڑلی و چه دا دوی پا وینا حکومت فوز ور سره دا امنیت تینگشت جمن پورا کده ندی. بل طرف تا جرانو ویلی چه اتمانزای جرگه سره دوی متفق ندی. پا وار واردلا رو بندولو سرخ پلو خلکو تا مشکل جوڑاوی او تاوان سره مخ کوی. اتمانزای جرگه دا طولو سرکاری دفترونو تڑلو اعلان هم کده و چه دا غیپس دا شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلې وو چې دفترونه باندې تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللې وو. د اتمانزای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
دا د 11 اکتوبر د ناکامۍ لپاره ده. موږ نن خپل قوم ته واضح دا پیغام ورکوي چې موږ باقاعده د پښتون قوم چې کوم عدالتي جرګه وغوښتو، موږ دا پیغام ورکوي چې وزیرستان پرین له خپل پښتنو سره و، نن یې وزیرستان اهل خلکو سره ده. انشاءالله العزیز 11 اکتوبر ته د موږ په اجتماعي باندې د ټول وزیرستان په 9 اکتوبر باندې اجتماعي مزار شریکوي.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د 1300 ورځونو د لارو بندیز، د پوله پورې تاجرانو سبزي میوه او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول. خواست کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خان روډ او بارډر دوا سره کولاو شول او په دغه باندې موږ ډېره خوشحالي څرګنده کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوي مسالې وي د روډ نه وریاده غل کوي، په داسې خو د کاروباریونو ډېر سخت نقصان نه وشول او خاص کر د سبزي د میوه ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په لایې کنه اونڅه د کروړې ریپی پر نقصان نه وشول. بار بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي، مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه ډاډه وکړو. د روډ شه بالکل تجار خلک تباه شو.
اتمانزای جرګې مشران وای چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغلې. نامنی پیخې نور هم سوا شوي سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبور شي. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او داغی وړاندې هم مشال ریډیو تویلی چې جرګې مشرانو ته په وار وار ډاډ ورکړي د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوز هڅه کړي، روزانه په بنیاد وسلوالو زید عملیات کړي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ترڼا لاندې.
500 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا موږ بچی مریدا بیا غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی. ټولوال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9:00 اوریدای شي. اور دونکو تاسو مشال ریډیو ری او مشال ریډیو د دغه غړی چې کوم نیمایي ریپورتونه ته ځانګړې سوی ولا هغه تاسو واوریدل او نیمایي ته رسیدلی یو د خبرون لنډیز به خپل دوه نیمایي کې بیا درته ونه ځ خبرونه د مشال مرکاورو چنن د ساجد حمید سر کړی چې د اسلام آباد های کورټ او وکیل دی په باندې با خبره کوي خو دا به ورستوي. اول به د خبرونو لنډیز درته واورم. هغه دا چې په پاکستان کې د چین سفارت ویلي چې بیګا د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي دي. په دې پېښه کې یو چینایي وګړي زخمي دی او نه نور کسان هم زخمیان دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا 24 ساعتونو وروسته بیګا ناڅاپه د صوبای اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. علی امین ګنډپور د اکتوبر په 15 تر هغې وروسته ونه لیدل شو چې کله د تریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعت وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو پروند لاریون وکړ. او د شمالي وزیرستان اوتمنځو جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په اعلان شوې ناسته کې د ګډون لپاره خپل روان احتجاج ختم کړی دی. جرګې لوی مدراس په سیمه کې د امنیت په اړه حکومتي ژمنو ته د حکومتي ژمنو نه پوره کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی او د میرام شاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. اسرائیلو د بیروت په شاوخوا سیمه کې د حزب الله ډلې د وړتیا او مشرانو له منځه وړلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستی دی. اسرائیل ویلي چې په هدفي هوایي بریدونو کې د ایران ملاتړ حزب الله ډلې زیربناوي او د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي دي. دا لنډیز اوسم اونې مشال مرکه چې د اسلام آباد های کورټ وکیل سجاد حمید ایډوکیټ پکې میلمه دی. نوموړی د دیر دی او د وکالت زده کړې ترلاسه کړې دي. دی وایي چې په هیواد کې د آئینی عدالت جوړولو په اړه توده بحثونه روان دي خو د ده په نظر په موجوده حالت کې دې ضرورت نشته. سجاد حمید زیاته کړې چې آئینی عدالت جوړولو سره ډېرې قانوني مسلې لا نوري پیچلې سي. راځئ پوره مرکې ته غوږ شو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اوردونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو. عموما را سره د خیبر پښتونخوا د سیمې یو اډوکیټ سجاد حمید اډوکیټ موږ سره میلمه دی. نوموړی په اسلام آباد های کورټ کې اډوکیټ دی او هغه سره خبرې ترې کوو چې نن سبا په پاکستان کې کم د آئینی عدالتونو خبرې روانې دي. دا څه دي او دا څنګه کار کوي؟ سجاد حمید اډوکیټ صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېره مننه جی. ډېره مننه تاسو. ډېره شکریہ چې ما ته دعوت راکړې. باره کې ډېره مننه.
خوشحاله اوسې سجاد. کلمړی زمنګ اوریدونکو تاسو وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کمې سیمې سره تعلق لرئ او وکالت پېښه مو څنګه خوخه کړه؟
یما اصل تعلق خود اپر دیر د وشری درې سره د اور شاد تقریبا شلو کالونه اسلام آباد کې تعلیم حاصلو او اسلام آباد کې اوسما بیا میلل بین وکړنه ایل بین پس راغلم وکالت ته. وکالت سره مې خپل شوق بای چوایس مې دا ډیگری سلیکټ کړو. بای چوایس مې دا پروفیشن مې غټته بس زدا بحث میں بحث ہوتا اور دا قانونی معاملات کرا جمع خپل دا شروع نہ شو کو دا غیر د وجه میں دا پروفیشن اختیار کو دے تر اگنما اور اسلام آباد کی بل دا پریکٹس کوما. ہاں دا اسلام آباد ہائی کورٹ لائسنس ہی ہم پدن تکی ہم فل ٹائم.
اکثر موږ د پښتنو سیمه کې موږ ګورو چې خپل ماشومان باندې ورته وایي چې یار ډاکټر و جوړیږي یا انجینیر جوړیږي. نو تاسو سره هم داسې څه شوي کنه؟
زما چې ټوټل زما چې کم سونه فیملی د راغې ټول بیک گراوند چې دا مکمل ریلیجیس ته.
ها
او زما په فیملی کې خو راچا زه هم ګومان کوي نو چې زه به وکیل جوړیږم او زه خپل خوخه جوړ شم او خپل لغه جوړ شم. والدین مې چې شروع کې نو راضي پدې باندې ورسته بیا غو راضي ول او خوشاله ول چې صحیح دا چې زما زوی او زه تر اوسه ځان رسې په خپل دمر شوق دی. نو زما د شوق ډېر ریسپیکټ وکړو. موږ ریلیجیس
پرسن هغه دا ریسپیکټ وکړه نو فیملی کې دا نه ول فیملی کې خدا ول زه خپل ما هیڅ کړل مدرسې نه ما ټوټل سبق ویل ما چرته سکول کالج نه سبق نه ویل
خبيب دا څنګه دا و به څنګه مینج کول و مو څنګه چې لکه دا تعلیم دینی تعلیم او اثری تعلیم
بس هغه دا چې زموږ چې کوم مدرسه کې ما سبق وایا انسټیټیوټ اف اسلامک ساينس ان اسلام آباد اداره علوم اسلام اسلام آباد هغه کې دواړه سائنس افتیکم اللہ بے ٹیچ کول مطلب کم چھے درس نظامی دے رہے دیئے سائنس افتیکم دیا گا بہم وڑو تا خود کم چھے زمان دا اسری علوم دی داد ورطا ہم خود لے گا سائم آگا خدا سے مدرسہ رہے چھے آگا دا پاکستان تختہ باندی تر وہ سپور اشاہ کا 25 سال نا پوزیشن زاہ دی میٹر کا ویس ہے کی
خواہ
ما تا دا آگی او خب لیٹ فارم ما تا پروائیڈ شوے والتا
پا آگی کی سنگمو دا ذہن ترال چھے رہا وکالت تا بزما
دا خو لول ما چونکی پا ایس اے اور دا کی اکنامکس پیدا انو زما دا خیالو چی یار بس دا اکنامکس باسل ڈگری بولے چھ مدرسہ کے دونوں ایکسپوجر نہیں باہر دنیا کا نو ذرا ما انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی پا اکنامکس کی داخلہ واغستا لیکن کلے چی دا کلاس پا انٹر شما نو آلتا اکانومیٹکس کلاس روانو زما دا میتھمیٹکس چاچی میں لگی نو بیا ماوی چی یار آئی ایم ناٹ فور دس ڈگری او زبدا چینج کوما نو بیا ما پاره باندې سوچ شروع کنه بیا ما داس جما ته فرینڈز ول چې اول بیت لا وقت هغه لپاره فټی لیکن لا چې کلا ما ایکسپلور کړنو بالکل هغه لپاره زسته ته مو ما لا داخله واغې سره دته لا تراغ نه مخې دې تا
په پښتنو کې مونږ ګورو ځوانانو کې اکثر دې مضمون ته یا دې سانګې ته تګ په خوا دومره رجحان نه خو ز مونږ ګورو ځوان کول کې په دغه کې دې طرف ته د وکالت اړخت زیات روان دي
بالکل دا داغی ریزن یہ دار چیو سوشل فینومینا دا سر آگلا کہ ہر شیز کا پولیٹیکل کیس ہو جہم عدالتوں کر آگلا ہر قسم شیز وس عدالت کر آگے دا قانون چکم گرف دے آگا دا ماڈرن سوسائٹی دا ماڈرن ورلڈ سر چکم دے غرور و سختی جی آو دا قانون چکم اہمیت دے غرور و مختر روان دے تو دی وجہ ہر سڑے چی دے نو آگا غواڑی چیر ذریع و قانون دے گی وکم آو یا وکیل جوڑ شم یا جج جوڑ شم یو خو اداري زنه بلې اوري زنه دام چې کم کمپټیټیو ایگزامز ورکه غوم دا پریفر کوي چې د لا ډیگری وو کوه ایکسپوزر زیاتی هغه سټوډنټ زیات کمپټنت یو کمپیر ټو اذر سټوډنټ نو دیو دی دی سوشلی دی ډیر دغه وشو دی ډیگری او دا یو داسې شی دی سر چې مطلب د قیامت پوری یو ایم بی بی ایس دی د میډیکل ډیگری او یو لا دا د دې ضرورت نه ختمېږي یعنی سوسایټی نن چلو نو په قانون نه چلو چې قانون نه نو هغه بیا جنګلی یو ځنګل بې او دا شان چې سوسایټي کې رانه پای کې ود هیلث ایشو خامہ خارج نه هغه به هم دا ټریټمنټ کول غواړي نه د ډاکټر او یو خدای د جسمانی ډاکټر یو قانوني ډاکټر د دې دوه ډاکټرانو په معاشره کې ډیر ضرورت دی همیشه
صحیح
دې ضرورت د وځي هم خلک ډیر زیات راځي د پروفیشن
کې ابیس موږ په د پښتنو پټولنه کې د ډاکټر او د وکیل اهمیت خو ډیر زیات وي
ډیر زیات بالکل
صحیح دا مشال ڈنگو پا مشال مرکہ کے راسرا پا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ سجاد حمید ملمد یو ورکشن دا مالو دا دمیر صبح حاضری گو
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ تا دا مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکھ کا تکڑے او دا مشال ریڈیو ٹول و مطالب تا ہر جائے لاسرسے ولرے طریقہ ڈیر آسان دا MASHAALRADIO داولی کئی پا گوگل پلے او یا ایپ سٹور کے او دا مشال ریڈیو اپلیکیشن درس رکھ کا تک لے ردی ترچنگ کل چے پا خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ کے خبرتیا ترلا سکڑے نو دا مشال ریڈیو اپلیکیشن ور سرا تازہ کوئی لدی سرا با دا مشال ریڈیو مطالب و تستا سے لاسرسائے لا زیات آسان شي
د دمیرستو ایڈوکیټ سجاد حمید سره خبرو ته ادامه ورکو سجاد څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د قانون ډیر زیات اهمیت دی عدالتونه هر څه عدالتونو ته روان دي په پاکستان کې کوم ګورو نن سبا د آئینی عدالت جوړولو خبرې روانې دي تقریبا دا یو نیمه میاشت شوه حکومت هم په دې حال زلو کې لګیا دي آئینی عدالت څه ته وایي یو خو عام عدالت دی یو آئینی عدالت دی نو که اصطلاح کوم ګورو نو آئینی عدالت پتی هغه کې څنګه تشریح تاسو کوي د بهسه وکیل
ډیر ښه سوال نه آئینی عدالت چې کوم دې ته وایي کانسټیټیوشنل کورټ چې کوم ورته په انګریزي کې ورته کوم دې لپاره دغه یو نو کانسٹیٹیوشنل کورٹ آغا کوٹی چې کوم تا د کانسټیټیوشنل انټرپریټیشن مسائل دي، مطلب دا سی و مسله دا چې پاره کې د کانسټیټیوشن د انټرپریټیشن ایشو د نوغه پرځي کانسټیټیوشنل کورٹ تا
انټرپریټیشن، مطلب تاسو مطلب په تشریح خبره کوي،
آئینی تشریح، آئین چې د یو شت یا د پروویژن یا د آئین یو څه تشریح یا د آئینی مسله نو هغه بځي کانسټیټیوشنل کورٹ تا. دا د هغه یو مختصر یو بریف انټرو در دې کورٹ چې دا څه معاملات یې هغه باغې ته دي.
صحیح ده،
د دینه هټ کر چې کوم معاملات کم ایڈمنسٹریٹیو سائیڈ باندې کم چې دا سی آر پی سی دی، سی پی سی مطلب کوڈ آف سیول پروسیجر دی، کوڈ آف کرمینل پروسیجر دی، داغی تحت کم جرمونه دی یا کم سیول مسائل دی، نو هغه بیا دی نارمل چې کم آرڈینری کورٹ دی هغه ته بځي. نو سی سی چې کم دی کانسټیټیوشنل کورٹ دا تقریبا دا دی اصل کې د سیول لا اوریجن چې کم دی، سیول لا جورسڈکشن چې کم دی، داغی یو انوینشن دی یا دا هغه یو دا شیر چې دارا غوږی نه اوریجینټ شو، دا په کامن لا جورسډیکشن کې نشتا او کشتن نو ډیر ریر دي چرته یو ملک دوه کې بجلی
نه کمن کې آسان جب کی وایو چې دا لکه آئینی عدالتونه کمن ګورو دا آئین د تشریح لپاره عدالت څنګه تاسو خبر وکړه، دا په اروپایی هیوادونو کې ځینې هیوادونو کې هم شته، په امریکا کې هم شته، ډیرو هیوادونو کې نشته، ډیرو د نړۍ زیاتره ملکونو کې نشته. په پاکستان کې څنګه تاسو دا خبره وکړله چې کوم آئین دی یا کوم قانون دی نو هغه کې څومره گنجائش دی د دې آئینی عدالت او دا څنګه بیا کار کوي؟
جی اصل کې دا ماته سمخ ویل غنه چې دا کامن لا جورسډیکشن شیز دا نه دی، دا یو دا شریف دا پسی ول لا جورسډیکشن کی
دا کامن لا او دا هغه کتا سره ته وایي چې دا زمنګ اوریدونکو زم په پوښتنه چې کامن لا
کامن لا خدای چې پریسیدنت بیس سیستم دی، نه عدالتي نه ظاهرو باندې چلیږي، سټیچوټری قوانین باقاعده جوړ شوی د پارلیمنت نه، او چې کوم د فیصله د ججمنت د عدالت راشي نو هغه ججمنت یا فیصله ته هم د قانون حیثیت حاصل دی، هغه فیصله و فالو کیږي.
صحیح ده،
پارلیمنت هغه فیصله نشي دغه کولای.
ټیک ده،
ول لا جورسډیکشن کی هغه دا سټریکټلی پریسیدنت بیس نه لکه څنګه چې دا دی یو
بل
چې کامن لا جورسډیکشن هغه جورسډیکشن دی چې کوم د امریکا یا کم چې د یو کے یا یونائیټډ کینګډم چې کم بشات دغه کې وو دا غو ته هیت یا زیر اثر اوسې دلیو دا هغه ځکه اوریجینټ شو دی، دا سی ول لا جورسډیکشن کنټری دی ټول، سوری کامن لا جورسډیکشن کنټری دی، سی ول لا هغه چې کم د فرانس او دغه جرمن دغه سیټ چې کم دا یورپین کنټریز دی هغه چې کم دی نو هغه زیات تر سی ول لا جورسډیکشن دی، دا غو یو سیستم چې کم دی هغه لږ دینا مختلف دی. نو کانسټیټیوشنل کورٹ چې کوم دی دا فٹ کیږي په سیول لا جورسډیکشن کې، دا په کامن لا جورسډیکشن کې فٹ کیږي نه.
صحیح ده،
بلتر جورسډیکشن مسئلے راځي نور هم پکې ډېری مسئلے دي، زموږ جورسډیکشن چې کوم دی نو دا ڈومیننٹلی کامن لا جورسډیکشن دی، او اسلامک لا په کې هم دا شتيږي ایکسرسایز کیږي نو دا لږ مکس دی، لیکن بیا هم دی کامن لا ایز کمپیئر ٹو سیول. نو پدې کې خو یو دا فٹ کیږي نه، یو دا مسئلہ دا کورٹ دلته فٹ کیږي نه. بل اصل سوال دا دی چې د کانسټیټیوشنل کورٹ جوړول ضرورت څه دی اخر؟
هم دا په نن سبا
جی، نو د کانسټیټیوشنل کورٹ د جوړول ضرورت کم از کم زما په نظر کې نشته په پاکستان کې. ولی ته دا غي ریزن دی چې وایي د کیسز کم بیک لاګ دی شاته په سپریم کورٹ کې، هاي کورٹ
د بیک لاګ مطلب دا چې کم د کلونو راځي کیسونه دا سي د ځان خکار پراته دي،
کیسونه پېندل دي کنه تقریبا، نو دا غي ختمولو د پاره کدا کورٹ جوړی نو دا غي نه د ختمي کې نه ولې ته پانچ ججز ناشم دا غي نه څنګه ختمي، نو دا غي په دې کې تاسو پانچ ججز په سی سی کې نه وای کانسټیټیوشنل کورٹ کې، نو پانچ ججز تاسو په دغه کې نه وای اجازه په سپریم کورٹ کې،
لکه د دې جوړښت و هم دا سی بي چې څنګه لکه د پاکستان سپریم کورٹ ته چې الته د ججانو کوم شمیر دی د سپریم کورٹ د ججانو شمیر د لسو نه زیات دی، نو کچري آئینی عدالت جوړیږي نو دې کې به هم لس ججان بي او کم به بي.
د سپریم کورٹ کې دا ټایم چې سمد نیومریکل ټایم دی نو څو نه تعداد د جج لغه 17 دی
ولس، ها صحیح
ټوټل تعداد د جج 17 دی. او نو کدا سی سی جوړ شي نو سی سی چې کوم نه کانسټیټیوشنل کورٹ دا سپریم کورٹ نه بالکل الګ تلګ یو سپریټ کورٹ دی، دا یو جدا کورٹ دی، جدا اپریټ کوي بڑا جدا. نو زما نظریه دا ده، زما رائے دا ده چې دا جو وای چې موږ کیسز چې کوم دغه پندنسي د کم زیر التوا کیسونه دا کم کو، نو هغه لپاره سی سی ولې جوړي؟ دا هغه لپاره چې بل کورٹ جوړي دا نه خدا ده چې په سپریم کورٹ کې او په هاي کورٹ کې جج استعداد اچوت کی، یعنی دا پنځه جج چې دوی جدا کینه دا پنځه جج د کینه په سپریم کورٹ کې یو بل چې کم کدی وای چې نا موږ دا څه غواړو چې یو ایکسپرت بیسډ کورٹ چې په هغه کې صرف ایکسپرټیز د آئین مطابق دا این سر ریلیٹڈ ایکسپرٹیز لري ججز، نو هغه هم په سپریم کورټ کې کېدای شي داسې پنځه ججز دلته منتخب کړي چې د هغو ټوټل ایکسپرټیز کې کمی هغه په آئین باندې وي. نو هلته د یو بینچ جوړ کړي په سپریم کورټ کې، چېرته دا بینچ ته چې آئینی معاملات څونه راځي هغه دی بینچ ته لګي.
صحیح ده.
نو لکه څنګه چې په ہائی کورٹ کې کمپنیز بینچز دي چې بھائی کمپنیز سره ریلیٹڈ څونه مسلې اوریجنیټ کیږي، نو هغه ډایرکټلی دي ہائی کورٹ کې مخصوص بینچ ته لګي، مخصوص ججز ته لګي، ولې چې هغه کمپنی بینچز په تور باندې نومینیټ شي. نو هلته هم ججز نومینیټ کیږي چې بھائی دا کانسټیټیوشنل بینچ ته کانسټیټیوشنل میټرز څونه دي هغه به دې بینچ ته لګي. نو دا مسله مال تعلق کیږي. نو ضرورت ریزن چې دا هغه مخته راځي نه چې مونږ دا کورٹ جوړ کوو، دا کورٹ چې کوم دی
سجاد یو خبر دا مخ ته راځي، ځینې پوهان هم دا خبره کوي چې په د پاکستان سپریم کورٹ چې کوم سیاسي مقدمه دي دا هغه اوریدنه سمدستي کوي، فیصله هم ضرور کوي، خو نور چې کوم مقدمه پرتی دي څنګه تاسو هغه ته اشاره وکړه، هغه په کلونو کلونو رئیس پرتی دي او دا هغه اوریدنه یا دا هغه د مقدمو سماعت هغه نکیږي، دې ته څنګه ګوري؟
بالکل دا خبر ہے، بالکل ٹھیک تو دا بالکل بچا دا، لیکن جی ہر چکن دے کا نا ہر مسئلے حل دانے دے جو بل رکھتا مونگا ہو درو دا مسئلے حل دارے دا مونگا حل رہو بچنو حل دانے دے جو مونگا یو کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہو درو اور دا سیاسی مسئلے حل دے جی حل دارے کی پس سپریم کورٹ کے دن نا کتا سو دا حلی دا مسئلے دا ریزن دے کے دپارہ جوڑا ہوئے نا پس سپریم کورٹ کے دن نا پینزہ جاری زیادت کی اک پینزہ جاری زیادت سیاسی کیسنا چکم دی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے یا چکم کنسٹیٹیوشنلی موٹیویٹڈ کیس ہے اگر یہ لیتا لگی نور سطر جاری بخفل نارمل کیس ہے جاوری ڈیپینڈنسی خوب بیام ختم ہی گیا اگر مسئلہ خدا اگر خوب بیام حل کی گی بجائے دا مونگ جدا کوٹ جڑ کو جدا مونگ پا خزانہ بوجھ ہوا چو عدالت جوڑا ول مطلب دانے چلتا صرف پینزہ جاری سکیم دا اگر اخپل عملہ با اخپل بیلڈنگ با اخپل جوریزیکشن دا اگر اپار اخپل پورا ہوم ورک پورا یو شی پورا یو سسٹم با جوڑی گی ناگی پا خزانہ با نہیں ہم دا اوڑیر خط بوجھ ہوچے
خو کمنگ گورو
پا پدیگ یو مسئلہ دارا جی یو شی دارا جی مونگ دا اٹھاروی ترمیم پاس مونگ لارو ڈی سینٹرلائز سسٹم تا ڈی سینٹرلائز سسٹم تا لارو مونگ دا ڈی سینٹرلائز سسٹم
اختیارات تقسیم موشلو بالکل بالکل
بالکل ہر شی ڈی سینٹرلائز کی گی کنا مدند چی کم کانسٹیٹیوشنل کورٹ دا اگر سینٹرلائز شی یعنی دا پورا ملک کی سمر مقدمی دی آئینی آئینی وہ صرف آئی کورٹ کی کم رفت کی گی ڈائریکٹلی اگر وہ دیتا راوڑی اگر مسئلے برازی دل تا سینٹرلائز چی کم کورٹ اسی سی آگے تا برازی نن چې زما د سوبي سم مسله ده په خیبر پښتونخوا کې هغه بل خیبر پښتونخوا هاي کورټ ته وړاندې کوم نو هغه زما د سوبي خپل هاي کورټ دغه زما سوبي ته وګوري نو فیصله به ورکړي دغه قوانين ته وګوري
دي کې دا اوس یو ټیکنیکل پوینټ دی کډ دی معنی او دا لکه تشریح کې څنګه تاسو دا خبر وکړه چې د کچري آئینی عدالت جوړیږي نو سوبي به بیا مرکز ته راځي بیا به هغه لکه خپل مسله به د سوبي عدالت ته نه وړي
جی بالکل هغه خپل هاي کورټ ته نه شوړي هاي کورټ ته خو به کانسټیټیوشن جورسڈکشن کافی حد پوری کرتےل شی دا وراشی کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن ڈائریکٹ براز کانسٹیٹیوشن کورٹ تک وی دا ہر دے مدرے ما مسئلہ نہ سوا او ملکی دا کانسٹیٹیوشن کم رت کی راجی تو جب ہر دے مدرے ما مسئلہ راجی نو سپول کا سوال دا ورے 1000 کیس دائر شی او پنجو تے دے جناغا بس نہ نو سٹ ہم ہم دیکھ لو کہ کم دے کیس دا گئی ٹینڈنسی دا بس جاتی ہے نو مسئلہ خود یہاں مکل تخفل دے دا نو ریزن دا پکار دے کم یو سولڈ ریزن کر دے شاید سا پولیٹیکل ریزن لگے دا پارا دا کہیں نو دا اور غلط کار بھی دا سسٹم تے نقصان رہ
لگا تاس وے کہ چری دا یو سیاسی فیصلے نو دا با دے ادارے لپارا پزیان وی تمام چھ خو کم گورو سیاسی گوندنو پ 2008 کال کی میثاق جمہوریت کی دا خبر کھڑی وا او بار بار دی دا دا وہم کوی چې د میثاق جمهوریت کې موږ دی دا ویلو چې یاره په ملک کې یو آئینی عدالت په دوی جوړی ولی وسنی موده وټاکل شو آیا خاص وجوهات دي که موږ ګورو د عدلی او د حکومت ترمنځ هم د یو تناو غوندې صورتحال دی د دین مخکې هم چې کوم حکومتونه هغه سره هم داسې کېدل ولی دا بیا بار بار دا خبرې تکراریږي ولی دا رفق چې دی یا دا ټکراو چې کوم دی دا د سسٹم یا د نظام ترمنز
یہ خاص سوال ہے گورا چکم میسا کے جمہوریت پر 2007 یا 10 کے کل جیس پہن کاو دا اگر ٹائم دا وسط پوری پر دی میسا کے جو دا کانسٹیٹیوشن کوڈ خبر کل وسط پوری پہ عمل ول نہ دیکھ لے وای کل دا یوس خپل مضبوط حکومتوں نو یعنی لاول دا پیپل پارٹی سے مضبوط حکومتوں یا دا نون لیگ سے مضبوط حکومتوں تا دی موجودہ حکومت سے کمپیئر کی پاور ٹائم کی ولی کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہ جوڑا آیا اگر ٹائم کی دا کیس بیک لاگ مسئلہ نہ ہوا چی کیس پینڈنگ یا دا کیس چکم کیسز کم دی اگر زیاد شوی دی نو اگر ٹائم ول نہ جوڑا یو سوال خدا پیدا کی بل سوال دا پیدا کی چی کنن ہم جو جوڑائی
نو صحیح ده، دا خو زما یو انډیویجوال رائے ده کنه، چې زه دې وایم چې یاره دې ضرورت نشته او دا نه دي جوړول پکار. که سوال پارلیمنت وای چې بھائی جوړول پکار، کنه ټول به مونږ ځان مونږ دا هیڅ سر تسلیم خم کو چې بھائی صحیح ده تاسو جوړ که صحیح هوسنی ټول تقبل له، لیکن دا غیر جوړول کوم څه نه کنه ځنی کنه را دی وړي پارلیمنت کې پاګه باندې پراپر بحث وکي، ټول خلک دې بحث وکي پای کې دې د دې پروز ان کونز دې ډیسکس شي چې بھائی دې وړي ضرورت دی، ضرورت یې وړي نشته، دې څه فواید دي، څه نقصانات دي، دا دې ډیسکس کی بیا دې وکي. پارلیمنت دې کنه فورم دی نو پاګه دې بیا وکي. کدا غیر بغیر دا څه کیږي چې یار رات او رات اور نایټ دا چې دې یو امندمنټ راځي یو بیا کوډ جوړیږي یک دم در سره کیږي، نو دا شکوک او شبهات لا لګ دغه ورکی کنه چې بھائی د سپارک ورکی چې بھائی د هولي جوړی دي، دا څه مسله ده.
خو حکومت خو چې موږ په دې باندې پوره کار کړی دی، فریم ورک دی لمنګ جوړ کړی دی بیلا بیل
ډرافټینګ هو بالکل د ډرافټینګ نه، لیکن بحث خو په نه شوی کنه.
ها
وی شاته خو بالکل هغه فریم ورک کړی بالکل چې ډرافټینګ څنګه کیږي، امین مر راوړلو یا د عدالت کار څنګه کې هر څه کړی، پدې خو به سم پکا دو کوم فریم ورک هغه ځکه کړل کوم ورک هغه کله هغه زما سره شیر کوي کنه. نو زم یو نمائنده مې په کوم په پارلیمنت کې څوک ناس یا غنو نمائندګان دی هغه سره شیر کوي، بیس دی پیو کی پراپر بیس او بالکل اوپن بالکل ود آؤٹ ڈیورس یو ماحول نه پرووائډ کیږي، پاګه ماحول کې ڈیورس نه، پاګه ماحول کې جبر نه، پاګه ماحول کې څه داسی سرکمستانسز حالات نه چې هغه د جبر طرف ته اشاره کوي، په آزاد ماحول کې لپاس کې د امندمنت مونږ ته بیا هیڅ اعتراض نه چې پاشا من مونږ خو هم نو
د مشال مو په مشال مرکه کې را سره په د اسلام آباد های کورټ کې ایڈوکیټ سجاد حمید ملمد یو ورشن د مالو د میر سو بیا حاضر یو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د دمیرستو سجاد سره خبرو ته ادامه ورکو. سجاد، د پروګرام د پایښې به هم دي په دې څنګه کې څنګه تاسو د دمیر مخکې خبره وکړه چې کچري حکومت په پارلیمان کې په یو په خلاص مټمانی بحث وکي او یو آئینی ترمیم راوړي نو دوی دوه سره مني. حکومت دا ادا هم کوي، دا داوه هم کوي چې دوی دا مساویده او د وکیلانو اتحادیه سره هم شریکه کړي ده، هغه سره هم خبرې اترې روان دي. ستاسو وکیلانو دلنه تاسو په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه مانی څه خبرې اترې روان دي، څنګه وکیلان په دې باندې خپل ریاکشن یا خپل خبرګون خای؟
څومره چې د وکیلانو په منځ کې کم یو پرسپشن لري ترمیم حواله سره، یو انډیپندنت وکیل هم د دې ترمیم دغه نه کوي، سپورټ نه کوي، چې وایي د قیادت نه، قیادتونه چې کم دي د وکیلانو قیادتونه په دې څنګه چې څومره قیادت ده، هغه قیادت د وکیلانو چې کم دي د وکیلانو ریپرزنټیشن پراپرلی کوي بالکل، هغه هم نه ریپرزنټ کوم موقف زمونږ قیادتونه چې کم دي هغه ټیک طریقې سره نه ریپرزنټ کوي. ادروایز هر چې کم زمونږ قیادت دي هر بار کونسل او بار اسوسییشن لو پتی باندې رائے ورکړي وي چې بای دا ولې غوته منظور دي، څه وجه ده پتی به ډیبیټ کریئیټ کړي وي پدې کې په بار په پوره دنیا کې چې څومره مغټ آئینی او دغه قانوني معاملات کې نو دغه په بار کې پاګه باندې باقاعده بحث کیږي، زمونږ په بار کې پتی باندې هیڅ بحث نه کیږي. زمونږ قیادتونو د چارته هم د بحث لپاره پروګرام نه دی خوري په دې باندې چې په دې باندې بحث وکړي شو، په دې دغه وکړي شي. لہذا دا کول چې بای پلانکې قیادت چې کم نه د وکیلانو هغه خاموش دي، نو بس دا ټوټل وکیلان اګری دي بالکل نه، دا غلط خبره ده. وکیلان چې څومره نه خو یو وکیل نه د لجدي آئینی حالت یا د ټوټل ترامیم هغه حمایت کوي، داسې یو وکیل نشته.
راتلونکي څنګه ګوري؟ آیا چری داسې یو قسمه اقدام پورته کیږي او پارلمان نه د دې منځوري کیږي؟ مونږ ګورو یو سخت اپوزیشن سره هم مخامخ دی حکومت، نو په دې حالات کې به تاسو څنګه لاهې عمل وسی؟
زمونږ ګورې په دې کې خو لاهې عمل اخی چې عوام څه کولای شي، چې تاسو ګټره وځي به پروټیست به او یو شی نه مني. نو کله هم چې یو آئینی ترمیم پاس کیږي، نو د آئینی ترمیم یا د قانون سازۍ لپاره یو شی چې کوم ضروري زیاتر هغه دار چې پای ترانسپیرنسي او بل لا هغه ته د عوامو حمایت حاصل وي، عوام په هغه شی باندې اعتماد لري. نو دی ترانیم ته باندې د عوامو حمایت حاصل او نه په دې کې ترانسپیرنسي شته، دې په پاس کولو کې نه چې نه په شفافیت شته. نه په شفاف ذهن او په شفاف طریقې سره دا پاس کیږي، نه د عوامو او د وکیلانو حمایت لري، نو دا به څنګه ترامین زه خو دې ته حیران یم.
نو په دې کې ستاسو په نظر باندې یو عام سړی ته چې هغه د سیشن کورټ یا د های کورټ یا سپریم کورټ هغه ته د خپل کیسونه او په کلون کلون انتظار کوي، نو آیا ستاسو په نظر باندې دا به هغه ته هیڅ ګټه ونه رسوي؟
بالکل هیڅ ګټه ورته نه رسوي، الټا ورته نقصان رسوي. دا اصل به شروع شي چې های کورټ به وایي چې دا زما جورسډیکشن دی، دا زما دایره اختیار دی دا کیس، او کانسټیټیوشن کورټ به وایي چې دا زما دی. وکیلان په دې کې تقسیمېږي، هغه به په دې شیزونو دلایل ورکوي چې دا دلته جوړیږي دالته جوړیږي، پر روان 15 کال او 10 کال خو به دا نه کېږي چې اساس دایره اختیار دی استاد نه دی. دلته خو یو ورځ احمد نو پر روان 15 کال کې چې دا شي سټل کیږي، ادار سره کیږي، او دا سیستم چې دا اوس طریقے سے آپریٹ کی گئی، کہ اس 23 لاکھ کیسز بھی پاکستان کی میں کہہ رہے ہیں 15 کال پاس در 30 لاکھ نمبر ہے شیو دا در دیو دا وس نہ ہوتی ہو بیا بدو چ دیو دا کوڈ در کو او نارمل کورس چ دین اگے تو منگا واپس دو، نو زمانہ دے خیال چ دا منگا سا فائدہ بو کی دا عوام سا فائدہ بو.
ستاسی پر نظر مانے دا پروگرام دا پاشے بہم دا سب پکار سدی دوان لا ٹول ادارو لا چ دا وقت کی چ کم دا یو بحث روان دے
دی کی پکارداری ٹو ٹوٹل سمر اداری دی زمون پارلیمنٹ دے زمون خاص کر سیاسی جماعتوں نے چکم دی سیاسی گوندوں نے چکم دی اغول ادا پکار دی پمنس کی کین او دا کم پولیٹیکل کیوس سے کم میرے سیاسی بحران سے کم میرے دیو حل رہو بس او پیو میثاق باندی یا پیو معاہدے باندی دستخط ہوگی جی پکلن کی پلن کی شیز بمونگا ہی سیاست نہ کہو چی دا ملک مختروان شی تر سو بوری دا ٹول کی ناستری نہیں دا سیاسی چکم بحران دے یا کرائسس چکم دی دا ختم کری نہیں دا مسائل بروان لہٰذا ختمی جی بالا چی سول سوسائٹی ٹوٹل زمون پارلیمنٹ سیاسی جماعتوں گوندوں دی کین او دا خپل سیاسی مسئلے پا سیاسی طریقہ پا سیاسی توگا پا آپس کی حل کی نہ چی دا عدالتوں تا وی سی پلن کی دے تا وی سی پلن کی دے تا وی سی دا یو حل.
سجاد حمید ایڈوکیٹ دیر زیادہ منا تا سنو وقت وی سلو تا سو کیسونا ہم روان دی او خپل آغا ہم کبوی او دیکی تا سو وقت وی سلو او پا دی مهم موضوع مو از منگ اوریدون کو سرا دیر گٹور معلومات چرک دیر زیادہ منا تا سنو ډیر مننه. په مشال مرکه کې تاسو په اسلام آباد های کورټ کې د وکیل سجاد حمید اډوکیټ خبرې واورېدلې چې په پاکستان کې د آئینی عدالتونو جوړولو په اړه را سره ګټور معلومات شریک کړل، خپل نظر هم را سره شریک کړل. په همدې ځای د مشال مرکه پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې بل وتلې شخصیت سره ساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم. خبر که ده هر جه وی، حالات که هر ډول وی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.